پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. پر پلازمینې کابل څوار لستو غندي لګیدلې. لکتر لګه اتتنه پکې وجل شوې دي او ګنش میر نور ټپیان دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. دغه غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو، فریبا ظاهری وړاندې کوي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سرټکه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل په نننیو بریدونو کې تر اوسه پنځه مړي او 25 ټپیان روغتونونو ته وروړل شوي دي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري او د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداری ورکړی چې یمن له بې ساري قحطۍ سره مخامخ دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کابل د نن سهار اکټبریدونو له کبله تر اوسه 15 مړي او 25 ټپیان روغتون ته وړل شوی دي. دغه وزارت مرستیال ویاندي معصومې جعفری رسنیو ته نن پاستول پیغام کې دا خبره وکړه، خو د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت بیا دا شمیرې اته شي. دغه وزارت په ویلمې کې راغلی دي چې د پدغه بریدونو کې اته کسان مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار د غرکټونو د بل پرچار پر بیلا بیلو سیمو لګیدل دي.
دغه توغنده د لسوم حوزه د چارقلا په برج برق، طاهری کوسه، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ د څلورم حوزه د ګل سرخ څلورلارې، صدارت څلورلارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزه او د یو لسوم حوزه د مریم لسی او 500 فاميلي په استوګنیزو سیمو کې لګیدل دي.
راپورونه ښیي چې دا توغندي د شهر لمنځه له دوو سیمو څخه توغول شوي چې په دوو موټرو کې ځای پر ځای شوي وو. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې دا توغندوی د سکاوي څنګه شهر ته دننه شوي دي. وسله والو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړي دي، خو تر اوسه کوم بل چا هم د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. ټاکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پرس خبری اژانس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به دواړو مرکزي پلاوو سره بیل بیل وګوري. د افغان دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو ترمنځ خبرې د سپتمبر له 12مې پیل شوې دي، خو تر اوسه دواړه خواوې د سولې د برو پر طرز العمل موافقت نه دی رسیدلی. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه وادونه چې د پوځیانو په اړه یل نړیوالو بشری حقوقو څخه د سرغړونې تورونهسته خپلواک څېړنې دی وکړي. دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت پر استفاده لطول و حق و هیوادونو چی پا افغانستان کی پوزیان لرل او پا اره دی نریوالو بشر دوستانه حقونو دی نقص او دی جنگی جرمونو تورون موجود دی غواری چی دی دغو تورونو پا اره خپلواکی سیر نوکری. امریکا او انگلستان پا دغو هیوادونو کی شامل دی.
امریکا و انگلستان شاملی کشور هست.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اغلی اکبر د غوښتنې په اړه ویډیوي پیغام کې کړی چې پکې د استرالیا د حکومت د ټاکن ورکونکو راپور په تړه وژغېدل دي. استرالیا د نومبر په 19مه په افغانستان کې د خپلو ځینو ځنګړو ځواکونو لخوا د بشری حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټاکن ورکونکو راپور خپور کړ چې لوی برخه د نه دیشو بیګونه افغان ملکانو وژنه ده. زموږ اغلی ازادي راډیو ری د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهم ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیا شمیرل کې دوه غوښتنه کړې وه. دغه ایالت ګورنر او د کورنیو چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړی چې د جو بایدن رای ډیری دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې یې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انتونی ګوتریش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې د خبرداري په داسې وخت کې ورکړل سوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لست کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړې ایران فشار زیات سي. یمن په عربي هیوادونو کې تر ټولو خوار دی. په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوی دی. په دې جګړه کې ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي او د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو پر ضد جګړه کوي. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده. د شرکتونو پرون خپل غوښتنلیک وسپاره او ویل وروسته تر دې چې اجازه یې ترلاسه کړه د واکسین توزیع ته به چمتو سي. د فایزر شرکت اجرایي رئیس البرت بورلا وایي د خوشي او افتخار ځای دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د خوړو او دوا له ادارې غوښتې دي چې له واکسین د ګټه اخیستنې اجازه ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې پر کابل ښار نن سهار ټول ټال درويستو غندي لګیدلې دي.
تر دې دمه زموږ درې تنه ملکی وادوال شهیدان شوي او یو لسته
د دغه توغندیو له عمله د مرګ جوب لشمیر هم تغیر شوی. چارواکي وایي چې اته تنه وژل شوی او له ډیر سو زیات نور ټپیان دي. خبرونه کې حال درکو. اورزګان کې یو شمیر هغه کسان پر وانی ستونزو اخته دي چې استرالیایي ځواکونو زنداني کړي وو.
شوینه ول دې بیا سپینه را سګرځیدې په دغه غلط کې دوه غشته به ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم دغه زلمونه دې زما سره وکړل.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ د افغانان هم پر دې انزوري رسنۍ د خبر او ټولنیزو خبرو تند ماتوي.
زه چې د شپې زما 2 ساعته ز ټلویزیون ګورم دې لپاره چې ټولنیز خبرونه وګورم دې لپاره چې رافه خسته ماته وشي.
په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شو. نور مسایل هم لرو. دویم نیمایي د زهرو کاروان خبرونه ته ځانګړې شوې. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدا اوس ویل چې نن سهار په کابل ښار باندې ټول ټال درويشت توغندي لګیدلې دي. د وزارت ویان رسنوي ته ویلي چې توغندي د ښار په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه هستوګنیزو سیمو لګیدلې دي. طالبانو په پیښه کې سملاسي لاس لرل رد کړي، خو تر دې دمه کومې بلې ډلې د پیښې پړه نه ده منلې. همکارې مو فیروزي عزیزي دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال راسره د کابل په سټوډیو کې ده. فیروزه جان، ستړي مشې، سهار مو په خیر. کورنۍ چارو وزارت نوي معلومات خپاره کړي، که جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. کابل ښار د شنبې په سهار په بیلابیلو استوګنیزو سیمو کې د ګڼو توغندیو د توغیدو شاهد و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې ملکیان ته مرګزوب لهم اوختی دي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په دې اړه رسنیو ته وویل،
نن سهار تورستانو د کابل په ښار د توغندی سوال لس مرمۍ و توغولې. له بده مرغه دغه توغندی د لسوم حوزې د چهارقلعه په برج برق، طاهری کوسې، نعمت پلازا، د سلام پانتون ترڅنګ د څلورمې حوزې د ګلسرخ څلور لارې، صدارت څلور لارې، پل باغ عمومي، سپینزر واټ، دوهم حوزې او د یولسم حوزې د مریم لسی او 500 فاملی په استوګنیزو سیمو کې لګیدلې دي.
د کورنۍ چارو وزارت د وزل سویو کسانو شمیر اته او د ټپیانو شمیر بیا یو ډیر ستنه خي. د کورنۍ چارو وزارت وایي په ټوله کې په کابل ښار کې نن سهار درويستو غندي د تایم مسکن سیمې اړوند ولسم امنیتي حوزه ته نږدې او د څلورم امنیتي حوزه اړوند له ګل سرخ څلور لارې البته له دوا او سوزکی ټاوله موټرو توغول سوي دي. د طالبانو یو ویان چې بهولا مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه پیښه کې لاس لرل ردوي، خو تر دې دمه د دغه پیښه مسولیت کومې بلې ډلې هم نه دی منلای. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار په کابل کې چهل ستون او پلچرخي سیمو کې هم د دوو مقناطیسي ماینونو چاودنې سوي دي. د امنیتي چارواکو په خبره دواړه چاودنې د مقناطیسي ماینونو چې په پوځي موټرو کې ځای پر ځای سوي وي چوېدلي چې له امله یې یا سوي دي له امله یو کس وزن سوی او دوه نور ټپیان دي. لودین صاحب باید یادونه وکړم چې تر دې دمه مخکې ما چې یادونه وکړله چې کورنیو چارو وزارت وایي له څلورمې امنیتي حوزې اړوند او د تای مسکن سیمې چې ولسمې امنیتي حوزې ته نږدې ده له دغې سیمې نه مخکې تر دې هم دوه ځلې چې یو د اسد په 28مه یعنې د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په ورځ باندې البته او یو هم د ولسمشر محمد اشرف غني د تحلیف یا لوړې مراسمو پر وخت باندې له دغه سیمې نه توغندي توغول سوي وو. البته دا هغه مسائل دي چې موږ په خپلو راپورونو کې وڅېړل او له هغه وخت نه دا معلوم شول چې له همدغې سیمې نه پخوا هم توغندي.
بله فیروزه جانې، دغه درویشتو توغندیزو بریدونو کابل ښار فضا هم حتما ګډوډه کړې، عام خلک به ورختا وي. د ښار لږ تصویر کا اوریدونکو ته ورکړئ. ممکن تاسو په دفتر کې اوسئ خو حتما په ټولنیزو رسنیو کې وضعیت ګورئ.
بله لزانه به شروع وکم. لودین صاحب، کله چې دغه دوغندیو غږونه سول نو موږ کوم همکاران په دفتر کې وو تر سیفرو مموزان ورسوه او خو په ټولنیزو رسنیو همدارنګه موږ چې له کورنیو نه دوستانو نه دوی نه احوال راکول کیږي، تصویرونه را لېږل کیږي. رښتیا هم په کابل ښار کې فضا کډوډه سوې ده. ځینې سیمې د پولیسو له لوري نه د ملکیانو مخ باندې تړل سوې دي، مستوي سوې دي، چې هغوی تګ راتګونه سیکړی. او اکثرا نن ما خو یو ویډیو وکتل چې له یو مکتب نه یا له یو ښوونځي نه زخته زیاتې انجونې په تیښته کې دي. هغه ویډیو راوتلی چې هغوی څومره ډار سوي دي او هڅه کوي چې خپلو کورونو ته ځانونه ورسوي. همدارنګه د کابل ښار په ځینو نورو سیمو کې چې توغندي توغول سوي او هلته یې ثابت کړی ده، همدغسې یو حالت و.
بله خدای پاک مو وساته. ډېره مننه، سلامت اوسئ. فیروزه عزیزي وه چې ویلې پر کابل ښار ټول ټال نن سهار درویش توغندي راغلي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغو توغندیزو بریدونو کې تر اوسه اته تنه وژل شوي او له دیرسو نور ټپیان دي، خو داسې ویرشته چې د تلفاتو شمیر ممکن لوړ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو شمیر هغه کسان چې په روزګان کې استرالیایي ځواکونو په زندانونو کې وخت تیر کړی وایي چې په رواني ناروغیو اخته شوي. دوی ادعا کوي چې ملکیانو بې ګناه دي، خود استرالیایي پوځیانو بندیان کړي او شکنجه کړي وو. شریف الله شرافت له یو شمیر دغو کسانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی.
ټاپ یې وکړلې نو خو رمله کړې و دا ګوتسته چې وینې ول دې بیا سپې نه رسګرځي. په دغه حالت کې دوه غشته به ان شاء الله مزوب کړي به صد سوي.
دا عبدالخالق دی چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د جاو زیات سنځي سیمې اوسیدونکو دي. چاته کال مخکې د استرلای ځنګړو ځواکونو لخوا لخپل کلی څخه د یوې چاپی پر مهال ونیول سو. هغه ازادي راډیو سره خبرو کې د نیول کېدو او بندي کېدو په اړه وویل.
بیا زموږ لاسونه را بستا کړل، یو سپه او چی شو دغه پر دغه ژغ وکي بالا عملی سو حساب سره سپیرم لکړل. ما څو لغتی ووي سپی پر شاو لگوله کوم وخت بیا پنجره وشکاری هغه ټاپ یونی وکړل نو خورم لکړی و دا ګوتته چې وینې ول دې بیا سپی نه رسګرځي. په دغه حالت کې دوه غشت په ان شاء الله ما زوب کړی به صد سویم. دغه ظلمونه دې زما سره وکړل، دغه سپو دیم وکړي دیم واجر ده کښنځل وبچ پاچې ویلې لغه چې غورځولې هر څه وکړل.
عبدالخالق دا کوي چې ولسی وګړي وو خود استرلیانو لخوا ونیول سو او بیا یې کلونه کلونه بیګنا په بګرام زندان کې تیر کړی دي. نوموړي همدارنګه ادعا کوي چې استرلیایي ځواکونه شل ورځې په ترینکوټ کې په زندان کې ساتلی وو او پرله پسې شکنجه کړي چې اوس یې رواني حالات سم نه دي.
شرافت سه په قسم باور وکړه د دوو بجو سه د شپې د دوو بجو سه قدر صادقه سره بیا ماستر کې پټه کړه. دا د ثابت تکلیف و بس دا ستناو سیژن کلب دغه منچکا شګوري د چا سره کار نه لرم. شالت 15 خلګ ناشي د غوسه ځان باسه مرت شیلیر زین ناس د چا سره ونه مشلیږي. حساب مو دونه زی په سویټر چا څو وکړو د دې حساب څوک را کولای شي چې دا تا ته د مرزي در پیښ شوی سر درد هغه دردونه چې ګالولای نسم د پښو هغه دردونه چې ګالولای نسم هلته دیارلس تنه بچیان په ما پسې د ډوډۍ رسه غواړي.
خو یوازې عبدالخالق نه دی چې په اروزګان ولایت کې له میشتو استرلایي ځواکونو ترخې خاطرې لري. یوویشت کلن نعمت الله هم ورته کیسه لري. هغه ادعا کوي چې اته کاله مخکې څوارلس کلن ماشوم و، له ښوونځي څخه د کور پر لور روان و، استرلایي ځواکونه ونیولې او د څو ورځو لپاره یې زنداني کړي. هغه وایي استرلایي ځواکونو لکه د یو لوی سړي په توګه چلند ورسره وکړي او څو شپې یې بې خوبه هم ساتلی دي.
دغه کثرت ته هیڅ کوم چې مثلا اکثریت وخت وسم د دې مثلا د خو مثلا د شپې په خوب کې مثلا پر ما باندې کله کله د زهنه خوب شغه وخت دا مثلا ز په خوب کې مثلا چراکشن و نن ته په یمو شپې یا مثلا ز په تشويش کې کله چې انسان په خوب کې نارام شي او راويش شي دا انسان ته ویښ هم د نارامۍ احساس کوي. لږه خطر زده دوزه بریم د سلسله د نارامۍ احساس کوم په دغه لخته.
تازه د استرالیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې پکښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان نه ولسي وګړي پکښې کې شامل و وژل سوي. د دې معلومولو ستونزمنه ده چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د عبدالخالق او نعمت الله پر قضیو غور سوی وي که نه. خو د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ناسمې کړنې چې پکښې کې د بندیانو او ولسي خلکو د وژلو او ربړولو پیښې شاملې دي د شرم وړ بللې دي او له افغانانو یې بخښنه غوښتې ده. په اروزګان ولایت کې هغه کورنۍ چې ادعا کوي چې د استرلایي ځواکونو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي او یا هم زندانونو کې شکنجه سوي وایي د استرلیا د پوځ وروستۍ څېړنې یو ښه اقدام دی، خو وایي سوي څېړنې نیمګړې دي او په دې ولایت کې د استرلیایي ځواکونو لخوا شوي بشري جنایتونه تر دې ډېر زیات دي او باید په دې اړه سیمې او پراخې څېړنې وسي او هغه سرتیري چې جنایتونه یې کړي دي باید سزا ورکول سي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
کنه سره بخنه غواړو لیدونکو وسم ناجي صفای ته غوښه چې د ورځې اقتصادي خبر نه درته وایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په دغه هیواد کې د المونیوي لوښو تولیدات مخ په پراخېدو دي. د دغه وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته ویل د لوښي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې تولید او ښه بازار لري. نوموړي ویل په هرات کې د المونیوي لوښو د تولید فابریکې په 1901 لمریز کال کې د 20 میلیونه افغانیو په پانګونه خپل فعالیت پیل کړ چې تولیدات یې اوس د سیمې او اروپایي هیوادونو نو ته هم صادریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو لمخې د دې کارخونی د تولید ظرفیت په میاشت کې 90 ټنه دی، خو د اړتیا وړ اومه موادو د نشتون له امله اوس په میاشت کې 30 ټنه تولیدات لري چې 300 تنو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ننګرهار کې د المونیوي لوښو د تولید 3 فابریکې فعالیت کوي. په دغو 3 فابریکو کې 170 تنو ته د کار کولو زمینه هم برابره شوی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وای د المونوی لوخو د تولیدي فابریکو د کار او فعالیت پر وړاندې د ځمکې، برېښنا او خامو موادو کموالی او د غشان د وارداتي مالونو رقابت لوی ستونزې دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میکانیزه کرکیل سره په هیواد کې د جوارو حاصلات 15 برابره ډیر شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي چې له دې لارې بزګران وکړی شي له خپلو کروندو څخه ښه او باکیفیته حاصل ترلاسه کړي چې له یوې خوا د بزګرانو عواید ډیر شي او له بلې خوا د هیواد د کرکیلې پلوه پر ځان بسیا شي. د کندوز د دشت ارچي ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي چې له کلونو را په دې خوا یې په خپله کرونده کې د جوارو کرکیله په دودیزه بڼه ترسره کوله چې په وینا یې زحمت یې زیات و خو حاصل یې په نشت حساب. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه پروګرام به نورو ولایتونو ته هم وغځوي. او د کابل په شازده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 90 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 100 افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1460 افغانۍ.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 خبرونه لري. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیا شمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمامه شوه. په دې مهم ایالت کې چې 14 الکتورال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د رایو د بیا شمیرونو غوښتونکی وو. د دغه ایالت ګورنر او د کورنۍ چارو وزیر چې دواړه د جمهوری پال ګوند غړي دي رسمن تایید کړه چې د جو بایدن رایې ډېرې دي. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپور ته.
د جورجیا د کورنیو چارو وزیر پرون مازیګر په رسمي ډول د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن برای تایید کړ. په دې ایالت کې رای په لاس لسره وشمیرل شوې او نتیجه یې د ولسمشر ټرمپ لپاره چې د امریکا انتخابات یې چیلنج کړي وو نه هیلونکې وه. د دې لپاره چې په جورجیا ایالت کې د بایدن رای تر ټرمپ نشته 14,000 ډیر وي، د ایالتي قوانینو پر اساس باید رای لسره شمیرل شوی وي. د رایو په بیا شمیرلو کې د بایدن رای 2,000 کم شوی، خو له دې سره سره د دې رای تر خپل سیال 2,000 رای ډیر وي. د جورجیا د کورنیو چارو وزیر براد رافینبرګ چې د جمهوری پال ګوند خړې دی د جمعې په ورځ وویل دا شمیره د خلکو د رایو نتیجه ده، نه د جورجیا د کورنیو چارو وزیر محکمې یا د دوو کاندیدانو د انتخاباتي کمیټو. د جورجیا والی یا گورنر براین کمپ چې هغه هم د ډونالډ ټرمپ په شان د جمهوری پال ګوند خړی دی وویل چې د قانون پر اساس ژمن و چې د انتخاباتو پایله رسمن تایید کړي. د زیاته کړه د انتخاباتو له رسمي تاییدو سره د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي کمیټې ته لار پرانستې ده چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره کومه بل قانوني لار ولټوي. براین کمپ دا هم وویل د رایو په بیا شمیرلو کې څرګنده شوه چې په لومړي ځل د رایو په شمیرلو کې ځینې تېروتنې شوې وې. جورجیا ایالت 14 الکترول رای لري. په دې ایالت کې د جو بایدن برای لدې کبله مهم ده چې دا له 1920 را په دې خو لومړی ځل دی چې د ډیموکرات ګوند یو کاندید په دې ایالت کې بریالی کیږي. په جورجیا کې د بایدن د بری تایید د ده د الکترول رایو شمیر 306 ته ورساوه او د ټرمپ الکترول رای 202 دی. ویل کیږي چې د ټرمپ نوې ستراتیژي دا ده چې د میشیګان او پنسلوانیا ایالتونو د مقننه جرګو جمهوری پال غړي وهڅوي چې د انتخاباتو نتیجه ونه مني. د لومړنیو نتیجو پر اساس جو بایدن په دواړو ایالتونو کې بریالی دی. پرون د میشیګان ایالت دو جمهوری پالو مشانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ټرمپ سره ولیدل، خو له دې کتنې وروسته د میشیګان ایالت د مقننه جرګې جمهوری پالو غړیو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې په دې ایالت کې د انتخاباتو پر پایلو باور لري. دوی دا هم وویل داسې هیڅ معلومات یې نه دي موندلي چې د انتخاباتو نتیجه بدله کړي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. اوس مهال په دې هیواد کې یا په افغانستان کې 4 نوي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې لاسې په ټول افغانستان او پاتې نورې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لیدل کیږي. دوی نادر په خپل راپور کې افغانستان کې د رسنیو کمی او کیفي وده ته کتنه کړې.
په یوویشتمه پیړۍ کې ټلویزیون د رسنیو ترمنځ ډیر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خبرونې پیل شوې، خو د سور و میکودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو ټلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو ټلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرېد. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نه وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره 4 نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو کولو یا ځین ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو او په ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړې توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګه ګرده په نړۍ کې د رقابت زمینه تلویزیون لپاره
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوې اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغېزناکه رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي راډیو ته وویل
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصم تلویزیون لپاره، څه لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې طرف خستګي مې ته وشي.
ډیر خلک په خپل کورونو او یا کازاینو کې تلویزیون نه لري. دوی د رسنیو لومړنۍ اطلاعات سرچینې تفریحي، فرهنګي، سیاسي او نامو څخه ګټه پورته کوي او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ ښه ځای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د تلویزیون له مسؤلینو غواړي چې د ښکار د ښه کېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډېر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ پخوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر له اړخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت له اړخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کاروو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیره د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشنفکري یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مرکچي پلاو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ په رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه به شتون ونه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1999 میلادي کال کې د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینګ و سورای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
بله اوریدونکو، نن کولای شئ ترشنا اسپان لاندې پروګرام واوري لدو تر دریو بجو. په دغه پروګرام کې په دې بحث کې چې په افغانستان کې دینی مدرسې په څه وضعیت کې دي، تعلیمي نصاب څنګه دی او باید تعلیمي نصاب څنګه وي، او ل درې تر څلور بیا د کابل په نننۍ راکټي بریدونو بحث کې هله د چي تاسو خبرونه ته زنګ راووهي. ورزو ستاسو اسمسنو ته عبدالعزیز غالب له هلمند نلیکی و استرالیا دغلته بشری جنایتونه تر سره کړی دی. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلی و دا د اندېښنې وړ خبره ده چې په کابل ښار د راکټرینو د توغولو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي. بل اوریدون کی نوراغا عمرزی نوراغا نورزی لیکری لهلمان له واشیر نوای په کابل کې د برید عاملین جر تر جره ونیول شي. وای طالبان او حکومت په قطر کې خبرې کوي، خو دلته بیا په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې بریدونه تر سره کیږي. دا اس ام اس هم یو اوریدون کی را لګړي چې نو مسام نه لوستل کیږي. د فاریاب له قیصار نه یو اوریدون کی لیکلي وای موږ دلته د جګړو له عمله له ډیرو ستونزو سره مخ یو. تاسو کولای شئ چې د کابل د نننۍ بریدون په اړه سیمه سونه راولېږئ، موږ به په راتلونکو خبرونو کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس هم دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر نه اورو.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وای د کابل شهر په نننۍ بریدونو کې لشتلجه اته تنه وژل شوی دی او یو دیش نور ټپیان دي. دغه وزارت په ویلامی کې راغلی چې نن سهار شاوخوا 8:30 بجې د کابل شهر لمنځه د اول سیمه او څلورمې حوزې لمربوطاتو څخه درويش توغندي پر بیلابل واستګنیزو سیمو لګیدل دي. شاید د تلفاتو شمیر بدل سي. د کورونی چارو وزارت وای چې په دې اړه پلټنه کوي چې دا توغندوی دستګاوي څنګه شهر ته دننه ورول شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې پیښه کې لاس درلودل رد کړی دي. تر اوسه کوم بل دي هم د مسولیت نه دی اخیستی. تکل سوی د چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په قطر کې نن له طالبانو سره وګوري. مایک پامپیو به په دوحه کې نن د افغانستان د دولت له پلاوي سره هم خبرې وکړي. فرانس پریس خبری ایجنس څرګندوي چې د دې خبرو هدف دا دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ وسی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه یوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه سته خپلواک چیرنه ندی وکړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د رایو د بیاشمیرلو نتیجه هم د جو بایدن په ګټه تمام شوه. په دې مهمه ایالت کې چې شپارس الکترال رای لري، اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ د رایو د بیاشمیرلو کې دوه غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپلې یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کېږي. د انټونیو ګوتریس په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې په خطر کې دی. او د فایزر د دوا د تولید شرکت له خپل جرمني شریک بایونټیک سره د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس پر ضد له جوړ کړي واکسین څخه د استفادې لپاره بیړنۍ غوښتنه کړې ده.
کتا سوچیرته انټرنیټ لري دغه خبرونه او دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویپانه کې هم لیدلی شي. پته د azadiradio.com. اوس هم د دغه خبری خبرونه خبری مسائل پای ته رسیدي. ورزو 19 پروګرام ته د زهرو کاروان.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کیم. د نن په خبرونه کې به دی اړه راپور لرو چې د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتی سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واورو.
د نشئی موادو تر ډیر شو ډیر قاچاق کوونکی مجازات شول. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز محکمو د علنی غونډو په جوړولو سره د نشئی موادو شپږ دیش قاچاق کوونکی چې د 28 پیخو په تړاو نیول شي وو، له دوو کالو څخه نیولې بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. د نشئی موادو سره د مبارزي عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا قاچاق کوونکی په بیلابیلو ولایتونو کې نیول شوی. له دوی سره نږدې 300 کیلوګرام نشئی مواد نیول شوی دي. په دې نشئی موادو کې هیروئین، خیخا، چارس او تریاک شامل دي. دغه ډول امنیتی ادارو په تیره اونۍ کې د نشئی موادو د قاچاقو درویش مشکوک کسان ځانګړي څارنوالۍ ته معرفي کړي او دوسی د څېړلو په حال کې دي. د هرات پولیسو دې ولایت ته تر 1300 لیټرو ډیرو الکولو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزي پولیسو په گزاري ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو 1310 لیټر ایتایل الکول په میر داود دروازه کې ونیول شو. دا الکول په یو موټر کې بار شوی او په پام کې وچه هرات ښار ته قاچاق کړل شي. د دې موادو د قاچاقو په تور درې نفر هم نیول شوي دي. په تورخم کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي رادیو ته ویل 215 کیلوګرامه نشه یي مواد چې په یو موټر کې بار شوي او په پام کې والا هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي پولیسو ونیول. په دې موادو کې 450 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تریاک او 122 کیلوګرامه چرس شامل وو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی دی. او د ونی ورستی پیخه دا ده چې په کابل ښار کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅولو په تور 9 نفر ونیول شول. د کابل امنیه قومندانې ویان فرامرز فردوس ازادي رادیو ته ویل د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په 12 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. دا هیروین د موټر په ټایرونو کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی پر موتادینو باندې وپلورل شي. د غډول پولیسو د خیرخانه په کوتل کې هم عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشئی موادو 15 قاچاق کوونکي ونیول شول. د قاچاق کوونکو 4 کیلوګرامه هیښه په یو سفری بکس کې ایښی او غوښتل یې چې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي.
د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به د هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي.
هیچ نقطه میدان هوایی بین ملی اقامت کرده باقی نمانده که ما او را تحت پوشش تمرین نیکی خود قرار نداره باشیم.
پیوبر راپور که با ده همو آورو چی؟ ده کابر ساقی خانیه ده معتادینو و مجرمینو پا مرکزو نوشتی دی.
ما په خپل موټر باندې ولز بجې د موټل نارغلم د واده نه د زونه را باندې وکړل. بعد ما خام نه دوی غلام کوي. بعد اته بجو نه دکانونه موي.
د کار او ټولنیز چارو لمعین عبدالکریم هاشمی سره مرکه لرو.
د درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجې ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراونی ولای دی؟
کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړی دي.
اوس پرونه په افغانستان کې د هوایي ډګرونو لارې د نشي مواد په قاچاق پیل کوو. د حمید کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې نوې امنیتي سیستم به له هیواد د باندې د نشي موادو د قاچاق مخه ونیسي. د دې هوایي ډګر چارواکي وایي چې د دې امنیتي سیستم تر فعال کېدو وروسته به د تلاشي د ځای په ګډون د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کمرو په وسیله څارل کیږي او دا سیستم به د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده چې یوازې د روان میلادي کال په تیرو 10 میاشتو کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر اړوند د نشي موادو سلویش قضیې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د دوشو چیړنې ښیي چې سخت کال یوازې په میزان میاشت کې 14 تنه په داسې حال کې نیول شوي چې د حمید کرزی هوایي ډګر له لارې نشي مواد له افغانستان څخه د باندې کاچا کول. افغان دولت اوس د حمید کرزی په هوایي ډګر کې داسې نوې امنیتي سیستم فعال کړی چې د دې هوایي ډګر د چارواکو په خبره له افغانستان څخه بهر به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته وکړي. د حمید کرزی د هوایي ډګر رئیس سید عمر صبور ازادي رادیو ته وویل اوس د هوایي ډګر ټولې سیمې د امنیتي کیمرو په وسیله څارل کیږي.
د حمید کرزی نړیوال هوایی ډګر هیڅ سیمه هم د امنیتی کمرو له څار څخه پټ نه ده. د امنیتی څارنه به د نشئی موادو د قاچاقو په مخنیوي کې ډیره مثبت اغیزه ولري. اوس د تلاشۍ د ځایونو په ګډون ټولې سیمې د امنیتی کمرو له خوا څارل کیږي.
نشئی مواد نه یوازې دا چې له افغانستان څخه د باندې کاچا کیږي، بلکې له د باندې څخه هم افغانستان ته د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر سوی دی. په دې ورستوي کې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر پولیسو یو فرانسوي له 20 کیلوګرام او یو بلجیمای له 12 کیلوګرام نشئی ګولۍ سره نیولې چې دا ګولۍ له اروپا څخه افغانستان ته کاچا کولې. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي تر کرنټین وروسته کڅه هم سفرونه کم سوي، خو د نشئی موادو کاچا کوونکو خپل ټول پام هوایي ډګرونو ته اړولې دي.
شروع تا
دروان میلادی کال لپیل څخه بیا تر اوسه پوری د احمد کرزی نړیوال هوایی ډګر څخه په مجموعی ډول 30 قضی عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دی. لدی قضیو سره 30 کیلوګرامه هیروین، 4 کیلوګرامه تاریاک او 4 کیلوګرامه خیخه تړلې ده. قاچاق کوونکو غوښتل چې دا مواد د هوایی ډګر له لارې دوبۍ، دهلی، ترکی او فرانسې ته قاچاق کړي. په دې پیښو کې څو قاچاق کوونکي نیول شوي او قضیې په عدلی او قضایی مرکز کې څیړل کیږي.
قاچاق کوونکي نشه یي مواد د هوایی ډګرونو له لارې لیرې هیوادونو ته په خپلو جامو کې او نږدې هیوادونو ته په خپلو خېټو کې وړي. د یادونې وړ ده چې په دې قاچاقو کې تر ډېره حده له ځوانانو او ښځو څخه کار اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نکو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایی ډګر کې د نوي امنیتي سیستم په اړه راپور اوروه.
آیا پوهیدلاست چې قیلون روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر بشیر احمد سربری خبرې واورو.
کومه وات چې په قیلون کې دی وی د میوه ورکی خو په اصل کې دی امغه تمباکو، په هغه کې 3000 قسمه ماده تر اوسه شناسایی شوې ده چې په هغه کې 80 قسم ماده ثابت شوې ده چې په صحت باندې مضر دی او په هغه کې 530 رقم ماده ثابت شوې ده چې سرطان جوړوي. نو دا ویلی شو چې یو کشت قیلون معادل د 1500 سیګریټو په اندازه کې دود او تمباکو مصرف کوي.
آیا پوهیدلاست؟
درنو اوریدونکو، اوس د نشي موادو له قاچاقو څخه د نشي موادو د استعمال موضوع ته راځو. ساقي خانې د نشي موادو د قاچاقونکو ډلو مالی سرچینې بلل کیږي. د هغو سیمو اوسیدونکو چې تاسو ساقي خانې جوړې سوي وایي چې ساقي خانې د نشي موادو د خرڅولو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم خوندي ځایونه دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ساقي خانې ځوانان د نشي موادو استعمال ته هڅوي او د نوو نشي موادو رواجولو ته زمینه برابره کړې ده. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه نوریا جبار خیر وړاندې کوي.
دا د کابل ښار مرنجان غونډۍ ده چې ډیر معتادین پکې راټول شوي دي. دوی په دې غونډۍ کې خیمه درولې او د موقت وخت لپاره پکې اوسېږي. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. د ټوکرانو له ټوټو څخه جوړه شوې دا خیمه د نشه یي موادو له دود څخه ډکه ده. دلته ځینې کسان نشه پراته او ځینې نور بیا ناستی نشه کوي. دا معتادین وایي دوی ځکه دلته اوسیږي چې ساقي خانې ورنږدې دي او دوی ته نشه یي مواد اسانه ورسیږي. دوی زیاتوي چې په ساقي خانو کې ځینو معتادینو ته د اوسېدو ترڅنګ د ژوند ځینې نورې اسانتیاوې هم برابرېږي.
زه په ډېرې سختۍ باندې کار کوم، دلته راځم او نشه کوم. دلته مې خیمه درولې ده، په دې خیمه کې ویده کیږم. د مرنجان غونډۍ له لمنو څخه هر شی راوړو او په دې خیمه کې یې مصرفوو. معتادین کولای شي چې ساقي خانو ته ولاړ شي، خو تاسو په دې جامو کې نسی ورننوتلی. د ساقي خانو دروازې تړلې وي، څوک بیخي دروازه نه در خلاصوي. له دباندې څخه ساقي خانې قلف ښکاري، خو نشه یان یې په سیستم باندې پوهیږي او په شپر دروازه ورته خلاصیږي. له معتادینو پرته یې بل چاته نه خلاصوي.
دا یوازې معتادین نه دي، بلکې د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکي هم د مرنجان غونډۍ پر شاوخوا د معتادینو د راټولېدو لامل همدا ساقي خانې بولي. دوی وایي چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکو د استوګنې په سیمو کې کورونه کرایه کړي او ساقي خانې یې پکې جوړې کړي دي. د تواب او سپینغر په نومونو د شهرک طلایي دوه اوسیدونکي وایي چې ساقي خانې د معتادینو ترڅنګ د مجرمینو لپاره هم ښه خوندي ځایونه دي.
کوم هغه سړی چې په هر جرم جرایم کې په دغو بانډو کې ځان دیوا چولو او ته د هغه د تسخص بس په دې کې تشبه تیریږي چې هر جرم کې که سړی مړ کې کغه ورکه خواته نشي ورتلی.
ما په خپل موټر باندې 12 بجې د هوټل نه راغلم. د وادنه د زونه را باندې وکړل. به مې کوڅې ته تنه ټول شارک د خلکو ته معلومه ده. بعد ماخام نه دوی اغلام کوي، بعد اتو بجو نه دکانونه وایي.
د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست څېړنې ښیي چې ساقي خانې معتادینو ته نوې نشه یي مواد ورکوي، لکه خیخه، کراک او نشه یي ګولۍ. معتادین د دې لپاره چې ښه نشه شي دا نوې نشه یي مواد رانیسي او بیا ورباندې اخته کیږي. د نشئی موادو د غختنی کمول ریاست تخنیکی مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ساقی خانی پټولنه کې د احتیاط د خبرېدو اومده لامل بولی.
دا مواد مخدر چې خرڅې دوی هیڅ قانوني فعالیت یا اجازه نامه نه لري او خلک ځوانان تشویق کیږي چې ورسه دلته یو استاسات تیری ځوانان دی یو ګردمایي لري هغه ساقی خانه چې مثلا سګرټ تمباکو او قلی او نداشیان او چرس ورسره خرڅې دلته زی ورسته قدم په قدم په هغه بل ساقی خانه تزه یو په مواد مخدر متدیر.
طبی ډاکټران وایي چې د استوګنې په ځایونو کې د ساقی خانو موجودیت ځوانان په نشو اخته کوي او په ټولنه کې دا ناوړه عادت خپریږي.
درنو اوریدونکو، نوریا جبار خیل و چې د ساقی خانو په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ورش پر مزنی سپو سربیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شئ. اوس ته موتاجینو د کار موضوع ترازو. د کار د پالیسۍ پر اساس موتاجین هم د هوا د نور خلکو په شان د کار حق لري، خو دی په بیلابیلو دلایلو د کار له حق څخه محروم شوی دی. دا چې د کار په قانون کې د موتاجینو د توان سره سم د کار یادونه ولې نه ده سوې او موتاجینو ته ولې کار نه ورکول کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معین عبدالکریم هاشمي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د کار په قانون کې د موتاجینو په اړه څه ویل شوي دي.
په قانون کې موږ او تاسو اسی پذیره یا متضرر شوي یا قشار او طبقات ټول یو ځای په نظر کې نیول کیږي. په تور د مثال متادین یو صنف دی، کندې یتیمان بیرته چې وطن ته راستانه شوي دي، وطن کې دننه چې بی جای شوي دي، دا کورنۍ هغه کسان چې ډیر بد فقر وضعیت کې پاتې دي، هغه کسان چې قطعا کور نه لري، په قانون کې دا ټول جمن په نظر کې نیول شوی دي. ترنګه قانون اساسي کې د ټول او اتباع او حقوق په نظر کې نیول شوی دي. په قانوني کار کې هم د افغانستان ټول اقشار ته په یو سترګه کتل کیږي. دا غي کار، دا غي تقاوت، دا غي ژوند، دا غي حسین، دا ټول په یو سترګه لیدل کیږي.
د کار په قانون کې مثلا آیا دغه شی یو مشخص فصل هم کې ستاسي د معتادین لپاره سره د افغانستان څخه د پاسه 3 میلیونه کسان معتاد دي؟
ټول آسیب پذیر اقشار په نظر کې نیسي قانون، بیا قانون په اجزا کې په شرح کې بیا دا مطالب راځي. یعنی قانوني کار ځان ته د شرح ضرورت لري چې په هغه کې بیا هر کټګوري په نظر کې نیول کیږي. شاید تقریبا د ډیر شو په اندازو آسیب پذیر اقشار تقسیم کیږي چې په هغه کې معتادین هم شامل دي.
مخ شي د ډیری معتادینو سره مرکه کړې دي، دوی وایي شي د اعتیاد علت یا بیکاری و. تاسو د کارمندلو په برخه کې د دوی لپاره څه کړې دي تر اوسه؟
هغه کسان چې تداوی لاندې دي او دا غي بیرته صحت یاب کیږي، هغه کسان سره زمونږ تړاو دی د روغتیا وزارت لارې نه مونږ ته معرفي کیږي چې دا سړی اوس د اعتیاد نظر منفی وضعیت لري، دا صحت یاب شوی دی. دغه کسان زمونږ امید مرکز ته او یو بل د زنانو لپاره هم مونږ یو کوچنی بل ډیپارټمنټ لرو چې هغه زنانو چې د احتیاط دوره تیره کړی وي هلته پروسس کیږي. دوی ته مونږ فنی او حرفوي زده کړې ورکوو. دوی ته هغه اجتماعي، کورنۍ، عام سیاسي مسؤلیتونه چې په ټولنه کې لري دا ورته په ګوته کیږي، د یو مثبت فرد په حیث بیرته ټولنې ته ورداخل شي. زمون قانوني مسؤلیت میواز دیتا فنی او حرفوي زده کړی دی، دیتا د کار تجهیزات او وسایل برابر کیږي او دی د کار دنیا ته ځان اچي.
موږ د امید کم پولې دی، په امید په کم کې تقریبا د اوس لپاره د 150 سلويختو په شاوخوا کې کسان وو. څه فکر کوئ چې د ټول افغانستان په کچه د دغه شی دوو مرکزونو موجودیت چې دیتا حرفوي زده کړی ورکی دا کم نه ده؟
دا ډیر کم دی. د دې لپاره باید په ټولو ولایتو کې موږ مرکزونه ولرو چې تعلیمي کارونه وته وشي. د معتادینو د استخدام، د صحت یابی کېدو، د مهارتونو د زده کړو او د بیرته سالمو افرادو او عناصرو په شکل ټولنې ته ور داخلېدل، د دې لپاره ډېره قوي ستراتیژي او کاري اصول ته ضرورت دی. ولې دا اوس هغه وضعیت دی چې 15-16 کسان موږ معتاد ولرو؟ د درې درې میلیونو کسانو دا قوي بودیجه ته ضرورت لري، قوي سپورت ته ضرورت لري. زمونږ بودیجه او توانایي دومره نه دی چې په دې کچه مونږ کسان پروسس کړو.
اوس پختنه هم دا تاسو د دې برخې د یو مسؤل په صفت چې تاسو به خلکو ته د کار زمینه برابروي یا به پالیسي جوړوي د کار په اړه یا به د کار لپاره داسې یو منظم تشکیل رامنځته کوي. ولې تر اوسه پورې همدغه دوه مرکزونه پاتې دي؟ ولې ډیر سوي نه دي؟ آیا د حکومت نورې برخې تاسو سره همکاري نه کوي؟ بودیجه کمه ده؟ تاسو تر اوسه پورې حکومت په دې قانع نه کړای سوای چې بالاخره په ټول افغانستان کې دغه شی یو دانه مرکز جوړ کړي؟
په هر کال کې 300,000 کسان ځوان عناصر د کار بازار ته داخلي کی. په هر وطن کې د کار موضوع ستونزمن ده، مسله ده. نو په افغانستان کې هم موږ دغه اجتماعي ستونزې سره مخ یو. جوړو کسانو ډیرو ماسترانو ډاکترانو ډیرو تحصیل کرده او ته اوس کار نه پیدا کیږي. دولتي کار محدود دی. موږ 300,000 کسان دولتي کچه د اصلاحات اداري د خونه پروسس کیږي، د استخدام کیږي. حال دا چې موږ 3.5 میلیون کسان د کار بازار کې تیار آماده ځوان کادر لرو چې تقریبا شپږ سلویخت سلنه د ټولنې تشکیلې. نو په دې ارتباط د معتادینو مسله ماته ډیر مهم بریښي او د دې د حل لپاره باید په ګډه ارګانونو سره خپل استراتیژي او پالیسي تصویب کړي.
څه فکر کوئ چې تر دغه اوسه پورې ولې نه دی جوړ شوی؟ دغه نیمګړتیاوې او مشکلات په کوم ځای کې دي؟
تر اوسه پورې چې نه دی شوی، خو تر اوسه پورې یو وزارت وجود درلود په نامه د مواد مخدرو ټول شان امباغي په انحصار کې. موږ ته دومره ویل شوي دي چې تاسو دغه معتادین چې تاسو ته راځي یا وزارت صحت عامه معرفي کوي دغه کسانو ته زده کړه وکړي. موږ نشو کولی چې مثلا 10,000 کسان دلته راوړو معتادین دا پروسس کړو. د یو معتاد ساتل لکه د نورو 10-20 کسانو ساتل په اندازه دی. ولې هغه سره خو بدروي نشي کېدی، ډیری علاقه لري دا کار سره چیز دی کې. دغه لویه پانګونه او سرمایه گذاری ته ضرورت لري چې دغه سي اکسپرت کسان وروزل شي. ولې زمون کار زمون په اندازه صحیح دی، ولې د ټولنې په اندازه کافی نه دی؟
ډیری دولتي ادارې چې یو څوک الته مقرریږي نو بیا هغوی ته استعلام ورکوي او په استعلام کې که چیرته په هغه فرما صحیح فرما کې د اعتیاد ټیسټ یا د اعتیاد معاینات چې دی هغه مثبت ثابت شي، بیا دولتي اداره یا ځینې غیر دولتي ادارې هغه کس ځان سره نه مقرروي. سره لدې چې هغه سړی کېدای شي ښه مهارت هم ولري، ډیر تکړه هم وي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ ستاسو پالیسي په دې اړه څه ده؟
یو سړی چې هغه معتاد وي او مریض وي او مرض یا اعتیاد پوزیتیو وي، دا استخدام د قانون نظر هم نشي کېدی. ولی دا سړی ته استخدامه د ورځ سهار نه تر ماښامه پورې په دفتر کې به جنجال د دې په ځای چې دا سړی استخدام شي. ښه خبره دا ده چې دا سړی اول تداوي شي. ولی هغه کسان چې تداوي کېږي او اعتیاد منفي خېږي نور معتاد نه دی، د هغه په استخدام کې ادارات کارشکنی کوي، د هغه په مقابل کې خرابیه نه کوي، هغه توهینیي دا حرکت د کار د قانون نظر یو نو جرم ده.
حقوق پوهان دا یو ډول د دوی د حقونو تر پښو لاندې کېدل بولی شي. یو چاپ چې کور پسی وي، مهارت لري، کار کولای شي، خو معتاد ده. څه فکر کوئ په دې شکل باندې دوی د حقوق تر پښو نه لاندې کېږي؟
شرکتونو ته ادارات ته دا مسله ډیره مهم مسله ده چې یو معتاد سړی چې یو غیر نورمال سړی دی دا ادارې ته راوړه، د اداره بحران سره مخ کوي. هغه د احتیاط هغه مصرف وخت چې راشي هغه ځان نشي کنټرولولی، هغه باید لاړ شي کار پریږدي. دی مجبور دی چې لاړ شي ځان اشباه کړي. هغه نه ټوله اداره په جنجالو اخته کوي، او پوت یا اوتام د کار راټیټوي، وضعیت خرابوي، احتیاط ترویجوي، هغه کار په وخت کې نه ترسره کیږي. ښه خبره دا ده چې متا سړی اول تداوي شي منفي وخیږي، نو دا هغه په استخدام کې ټول ادارات بیا ملزم دي.
ځینې کسان دي چې منفي ختلی وي خو په ټولنه کې نوم بد سوی وي، ولا پلانکی سړی معتاد بیا هم هغه خلک ورته په بد سترګه ګوري. دی جوړ سوی دي، اوس ښه دي، کار کولای شي، خو بیا هم ځینې خلک په پخوانی سترګه ګوري، کار نه ورکوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا څه شی چې قانون اساسي وي دا اتباع دی. مساوي حق لري هغه سړی سره چې جوړ دي. قانون کار هم دغه شی وي. دا موږ ته سالم سړی دی، د ته باید کار پیدا شي، دی باید کار وکړي، دی باید معاش واخلي، او نورم د سلامت باید تکمیل شي. د دوه کورنۍ د کار ته ضرورت لري. څرنګه موږ کولی شو خپل یو شاروان د رفاه او مسؤلیت ته محروم کړو؟ د قانون کار اصول دی. هر اداره که شرکت وي که حکومتي اداره وي چې یو جوړ شوي صحت یاب شوي معتاد سره کوي، دا تقریبا یو نوه جدي قانون په خلاف یو نوه تمرد دی، او دې ته باید مجازات ورکړل شي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د د موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو د نوبري دونکو دا د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کلی میراو جمعګل د کلی خان ته ورځي، خو خبر نوي چې کلیوالو جرګه جوړه کړې او د کلی لپاره بل میراو ټاکلې وي. دا چې کلیوالو ولې جمعګل له کاره ګوښه کړې، ولې بل میراو ټاکلې او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
استاده څه شی دې را بار کړی دي؟
کیمیاوي سره د قومندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوي؟
کلیوال خلک قومندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ما ته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ را ته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې در ته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قومندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کو؟
او تلاشی کئی کماندان صاحب، ما خود در تو ویل چی سر ادا بل شای نشتا.
تو در اگه داغ بوجای مو گورم؟
وی گورا خو پا بوجایو که سیخ موهی چی سوری کیگی.
که بوجای سوری کیگی کستا قاچاق رسوا کیگی.
چشای قاچاق؟ ده چشای قاچاق؟
ده نشای مواد و قاچاق یاداو.
نشای مواد چی ریدی؟
تو اس پولیس غلا به ها؟
کماندان صاحب خدای دې نکي، ولی به مو غلا ما
ایروین دې را بار کړی دی بیا وای چې کیمیاوي سره ده.
کماندان صاحب
بس بس ډېر خبره وکړه بشیرا.
بله کماندان صاحب.
راشه د دې سړی لاسونه ور وتاړه.
پر دواړو سترګو کماندان صاحب لاسونه شاته وړه. الله شرکا.
کماندان صاحب ایروین تاسو واخلی خو ما خوشی کوي.
ها تا خوشی کو ها؟
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان می دي.
د ایروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایي چې ما خوشی کوي. بیخي دی ولاکه خوشی کو. بشیره درکشه کشه قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخیجه. الله ژر کوه، ډیره خبرې مکوه.
جمعه گل لاله خدای دې راواله.
خدای مې دې خطر ولی. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر؟ خیر خیرت دې
ګنده اوسې مهرباني کور دې آباد.
حاضر حاضر پر دغه توشکه کینه.
خصمه ده دا دې کینم.
جمعه گل لاله خلکو خویل چې ته پولیسو نیولې.
او پولیسو نیولم.
نو څه خبره وا ولی ونیولې؟
لکه ایروینی را سره ونیول.
نو بیا څنګه داسې ژر را خوشی کړې؟
پیسې مې ورکړې بیا را خوشی کړم.
خا خا د ایروینو خبره وا، بیا خو نو کلیوالو رښتیا ویل.
خان صاحب یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه څه دې راته ویله؟
نن خبر شوم چې تاسې زما پر ځای د کلي لپاره بل میراو ټاکلی دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نور هم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسې ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میراو نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میراو وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میراوي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولی می نه غواړي؟ ما څه بد ور سره کړی دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې سمو ده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچان دې پې اخته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستا څه خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه، ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه، دا د اورمې خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه، که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه د شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې؟ دواړه کاره نه سره کېږي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورید.